دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې شوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی شپږم نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د کورنی او سیمه ایزو او بهرنیو راپورونو ترڅنګ درته نور ډیر څه هم لرو خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د کاشغر او ګادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومینشتل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته پرینږدي چې قبایلي سیمې ارغمال کړي او د سعودي عربستان پاچا د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي اوس بشپړ خبرونه د کاشغر او ګادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومینشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د اومینشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال رډي ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی په ځانګړې توګه پښتانه ملت پال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لار له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته پرینږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي سردار مهتاب عباسي د څرګندونې د سه شنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یو ورځنی سفر پر مهال وکړي د وویل سردار مهتاب عباسي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزوري سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي نموړي د مازورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فند هم جوړ کړی دی په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی د دې کمیسون د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی ورکړی د دې کمیسون هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سه شنبې په ورځ په ار کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده بلکې دا یو سراسري افغاني مسله ده او همداسې حل غواړي د دې کمیسون مشري به حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشریز ته په وینا کې وکړې دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې راپورته شوې دي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم د پدې غونډه کې شریکو نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې پدې غونډه کې شرکت وکړ د ویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخامخ دی کوم چې د سیمې تور پیښه ده فرانسوا اولاند زیاته کړه چې د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې سبي دی غونډه کې د کوربا هیوا ترڅنګ د بحرین کویت عمان قطر او متحده عرب اماراتو مشران په دې غونډه کې شریکو اروپای کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازي عباس راکچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې کار پیل کړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2 نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړه پرې شوې وه. دواړو غاړو د یو دایمي تړون ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 13 نیټه سره ټاکلې ده. په عراق کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن په بغداد کې د شیعه ملیشو مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل شوی دی. د پولیسو چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان نور ټپي شوي هم دي. د شیعه ملیشا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. داعش په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه دوی د هغه هوټل مخې ته کړې ده چیرې چې د دوی په وینا ایراني ملیشې سره راغونډېږي. دا د کورادا په نامه د سیمه کې دویمه چاودنه ده کومه چې د شپې مهال د کورنیو په ورتګ مشهوره ده. د روانې میاشتې پر 2 نیټه هم هلته د یو رستورانت مخې ته یو موټر بم چاودنه شوې وه چې 15 کسان یې وژلې وو. د هغې چاودنې پړه هم داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د خبرونو پای اوس هم تاسو د کرنسۍ حال او د موسم حال له احمدالله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 60 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 50 اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ اتیا پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ اتیا پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 35 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړولو په ضد نن عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي مشر مشال رادیو ته ویلي:
د مور سره په نننی کال کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي، جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري.
د خبر پښتونخوا گورنر وایي د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د قبایلي سیمې ولس د فاټا د اصلاحاتو کمیشن سپارښتن ته په مثبت نظر نه ګوري او وایي چې اف سی آر قانون دې ختم کړل سي.
پی آر نام زموږ زړه شین دی، تو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړي، نور خلک د فاټا د پر فیصله کوي، دا په کومه دنیا کې چا کړی دی؟
په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل پر کاچه د ځوانانو لپاره ځانګړې څوکۍ اعلان شوې ده. یو ځوان کاندید د خپل پلان په اړه وایي:
تعلیم مبارک استمنډه کوله یک یو شو دوه مده جنشن ادیګارو کې تصدیق مزدیګ دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاته د مشال رادیو .com. کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سم راځو د خبرونی لمړی راپور ته. عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې کاربندي اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټي او ځای تجارتان وی هم لا تړ کړی دي. یاد ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لاري له پښتون میشتو سیمو څخه داړولو پر ضد تیرونی د دې کاربندي اعلان کړی او چې ورسته یو شمیر نور ګوندونو هم لا تړ وکړ. عوامي نېشنل ګوند وايي پر همدې موضوع به روان میاشتې پر شپاړه سمنه ټاپه کوټه کې ټول ګوندیز غونډه کوي. په دې اړه نور حال کوټه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر کوي.
د کوټه شار نن د چاشمې په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسی غونډه کې کړی چې وروسته یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکسي مشال رادیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
تقریبا سیاسی جمہوری اور مذہبی قوتوں حمایت دری اور سرا دمر سرا تو کچھ شہر تجاران تنظیموں نے
احتجاج ختم کړ.
بالکل علی مستراغلی علی باندې خبر مدیر واځه کله چې موږ د بلوچستان اسمبلی صرف قرارداد در حد پوری مطمئنه نشو کې مستلې په کار دا دي چې حکومت بلوچستان خصوصا وزیر اعلی پر دې حواله باندې د پر وفاق باندې د بلوچستان د خلکو غم او غصه او خشم ډیر واځي چې واوی ته ډیر پکړه کتو غوي دغه منصوبه چې کومه تبدیلی تاسو پکې کړې ده
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لمړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیریده. خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول ډېری نور ګوندونه بیا وایي مرکزی حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 13مه نیټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300 15500 او د انټرنیټ لاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویل دی چې تراګرو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي او سیمه بل هغوی څخه پاکوي. نوموړي پرون د مومند ایجنسی د دورې پر مهال په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې په تیرو لسو کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراستراکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی و. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمود ایجنسی یو شمیر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ او دولتي عملداري ډیره کمزورې شوه. د محمود ایجنسی د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مزدور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرې د دغه ولسو بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپیې د مزدورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره کوشش ده چې مونږ دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږ انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه په ځای شي، لاس او ډیمیج هوا اوس کی ریهابلیټیشنز هه. گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغه به داسې ما د هر رقم تر هغه نه پاکوي او امن براولي.
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وای چې مونږ به کوم یو تر هغه هم دې ته نه پریدو چې هغه دې زمونږ سیمه يرغمال کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پریدو او دا سیمه به تری په امن کې ساتو او دوباره ورته مخ نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباہ کړي، ځکه چې دا تیر لسیزه مونږ ډیره په تکلیف کې تیر کړل.
همنه بہت تکلیف مې کړل
او د سره د سیمه ځوانانو او مزورانو په یو ځای ملاقات وکړ او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړې چې گورنر پر هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایت جاری کړل. یو مزور سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلایند لپاره بل چا دومره اعلان نو کړی لکه د گورنر صاحب چې د بلایند تعلیم لپاره د پلاه بهبود لپاره چې کوم اعلان نو وکړ نو دا زموږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخ نمائندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوي کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاٹ. یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو نو د محمود ایجنسی په سړکونو د ګاډو تګ راتک یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندولو خفګان څرګند کړ. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
په دې ورسوي کې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کیدای سي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلونونه پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولسوایي کې د اف سي آر په حق د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټری اجاز قریشی ویلی دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولستا د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سي آر قانون، ځایي حکومتي نظام، فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغه سي د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګری کوله هغه موږ کې واچول دي آی کې لوکل ګورنمنت چې کوم سیستم فیچرز هغه موږ کې کړی چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دی دی سنسس پکار دی او دی نه پس الیکشن ضروری دی. دوی کې موږ دا سجست کړی دی چې سورا چک پوسټونه دی دا به ایجنسی کونسل لاندې راشي چې سورا پیسې کلکټ کیږي دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چې دی سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چې دی ہائی کورٹ پر شام اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججان دی دا موږ آئی کے تجویز کر دی چې چا سره زیاته اوشی فورن چې دی آغا اپیل اور چې دی آئی تا ریلیف ملاوی دی.
بلخوا دا اپریل پا دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا یو اداریا کی ہم راغلی دی چې بدی رستیو کی پا فاتا سیکرٹریٹ کی دا فاتا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مسویدہ وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی کې دیشی په فاټا کې اف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي ک اف سی آر قانون کې پراتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقی مخه نیول وي.
خو زه نه پوهېږم چې دوی یې چې لس کاله پر به په اف سی آر اصلاحات یا ترمیمات بند وي دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده ځکه چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څه نشي کړی چې په یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولګوي. البته که قبایلو دا ویلي وایي چې چوټې قبایلو کې مسئلې دي شورش دی او په دې وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لږې اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحات لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي د سوات مثال ورکول سره وايي په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېری خرابې وي.
اف سی آر فوری طور ختمول جیسے ڈیر سارا بڈیر کمپلیکیشن جو ہوئی گی سواد کی اندر سے یہ ادم ریگولیشن سے ختم شو نو غیر نفس یو ویکیوم را گئے ہو ویکیوم نفس یا طرف آدھی ویل سے شریعت والو کلو ویل سے رواج والو پکار دار دے چھے گریجولی پاکستان دا دا ایکسلنٹ کی نو اگر سارا بدائی چھے دا خل کو اگر مائنڈ سیٹ چھے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دیری اللہ چھے اگر بدی ایکسپٹ کی.
خلافاټا سره تعلق لرونکو کارپو ایاس وزیر وایي تر سو چې قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترقی لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملي کېدی.
نو د اف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاس کالو کې په فاټا کې هر هغه څه خوشول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشي کولای تو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې نور خلک د فاټا د پر فیصله کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي د فاټا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کی چې تاسو فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا ته تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستیو ورځو کې هم په پیښور کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادي یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
زموږ غله مشال راډیو خبري ده پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولس وایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو په مرته راګرځوم.
په قبایلي سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهي پروژې پر مخ وړي. خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمېر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه فنډونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلي سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یو لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی آئرہ چکم ڈونر ایجنسی دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو وہ آلتا چونکہ اپروچ نکی گی دا دی آلتا فنڈ دی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ اندے دی تا ڈونر دیر غط پیسے ور کری.
قوبل خواد خیبر قبائلی سی میں سرا تعلق لرون کی دا بشری حکون و کارک ان کی ناہید پریدائی وائی چکسو ہم پیوش میر پر مختی برخو کی سنا سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی، خو کدغا غیر دولتی دارے پخپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکڑی نو نتیجے بے خوی بلخوا. په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیه فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ پنیغه کوي او نور ادارې یوازې د اګاهې په پروژو کې بوختې دي.
کار کوي نو یقینا پوهېږي چې زموږ د مشرانو څخه کومې خبرې کوي نو هغه کې داسې خبرې شته او خاص کر د یو ان ایجنسی سي فاټا سیکریټ سره یا دې سره کومې ادارې کار نو یقینا پوهېږي غلیم شته او پوهېږي چې ٹرانسپیرنسی عمل هم کمزور دی نو ان جی او سره تر کومه تعلق دی چې ان جی او دوی نو هغه خو صرف د سیاسي او سماجي آگاهي کوي شعور خلکو ته ورکوي.
خو د فاټا سیکریټ پخوانی ویاند عدنان خان بیا دا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کوم کارونه چې ان جی او کوي نو هغه چونکه داوی خپل یو مینډیټ یې خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر طرف نه هغه فنډینګ ملاوي حکومت پاکستان داوی باقاعده رجسٹریشن کوي او داوی په کار کولو غوښتنې باندې نظر هم ساتي.
د فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي.
په فاټا کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار په اړه د مجید بابر راپور اوریدی. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په یو لیکنه کې د هغه هوا د قبایلی سیمو د ورسته پاتېوالي موضوع اخیستی چې لیکي د قبایلو مسلې هغه ته د اصلاحات معرفي کولو په تشو تور خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواری دای سي. د دا دې لیکنې مهمه برخه له هارون بچا اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و تېره اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دادی د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ یو نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول او د یو ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسیو د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستانی آئین د 238 ماده په حواله وایي چې د پاکستان په پارلمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغه چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دا رای کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي دیزې ډېر ورو چې کله فاټه ته لاړ شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو
او بلخال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادرې دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د صدې خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غلم مشال رادیو خبري په خبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په کچه د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکي یو شمیر ځوانان وټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکي به د منتخب سوي کس سره څومره واک وي فرخنده اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په 3 یا 4 ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمیر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ځلې ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نشل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف زکه وکړه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپاما نه دی غورځولي خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت بارا کې خو خاص سیستم نشته لکه دې چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت بارا کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتې کې چې کوم د سره یوت تلکان ورار دي کنه چې دې په صرف خوشحالي چې راغه د یوت یو برخه وکا نور بیا عملی خطبانې د دې کردار هم نشته لکه د خدمت په حساب د ترکه په حساب کم دی او قوم کلی کنه هغه لیول د دې سم نشته. جنرال یو جنرال شو جنرال سی سی او کسان شو یو یوت د پاره بس دې ته مخ کې خپل بیا دې ته مخ کې خپل یو کسلم بیا کردار نه معلوم چې څه بس کوم کنه لکه د سره ټول ینګ
د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نشل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خدای شي دې دومره زر هغه کنه دي چې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نو شي چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوي چې بل دا چې خزي غریبانان په دې کوی نه دي. په دې کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګورئ چې ته خزي دی نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا ده چې ماته د سوکړه خدمت او وي چې یاره خدمت باندې کوزي او زوی هم دې ولا پټو سره وګم او خپل راته زونه نشه چې په خپل یو لږه منظم چې تعلیم پوزخ په لږه چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم په بارک استمن ډېر کول یو نمبر کوم یو شو دوی مدار جن نشنا ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وسه ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي زم چې دویم نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پند دا کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې خلکو له بمینه ورکوم او دې خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د 100,000 زیات درخواستونه ترلاسه شوې دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لاک درې خراب پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې 10,000 چې دي نو هغه ریجیکټ شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس کار روان دي. دا دا خود تعداد هم تر نه دی راغلی، اوس به دا فکر را ځي او دا یو لاک چې کم کسان دي نو د دې نه تاسو به نظر غوړی شئ چې دا جوش خروش کوي.
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسو نه تر پنځلسو پورې امیدواران کېدلی شي، چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د غرمې 12 بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د کاشغر او غادر د تجارتی لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومنیشنل ګوند په غوښتنه هړتال تر سره کیږي. د اومنیشنل ګوند بلوچستان صوبې مشر اطهر خان زغزی نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبې ټولو ګوندونو او تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام لاټړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې تپرینج دی چې قبایلی سیمې غمال کړي. سردار مهتاب عباسی د سرګندونه د سیشنبه په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځنی سفر پر مهال کړی دی. په افغانستان کې د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی. د دې کمیسون د جوړیدو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیسون هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي. د سعودي عرب بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجی وادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دا سرګندونې د سی شنبه په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې کړی دی. او اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن ټیپي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل شي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې چې په ویانا کې ترسره کیږي د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک شي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوريوال کاکړ وړاندې کول. اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان د کورنی ورسپانه د اداريو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته ورسو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه یو سل پنځه ویش کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو درولو د وفاقي وزیر خواجه اسد رفیق ټاکنه کلدم وګرځولا او حکم یې ورکړو چې په دوه میاشتو کې د نن ندی دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې لدې داسې ښکاری چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لري کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې فلند لیکي چې د دې سربېره د علاقې یو جوډیشل کمیشن د کال 2014 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي. نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر څه کار کړی. دریا اخیری کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټریک جوړ کړل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی. او کو دې د پسندیدګۍ سره وکتل شي او دا سی وکړل شو نو د دې سره به موریت ته ګټه تر لاسه شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرج کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوې هم دي خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه کوي طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکي غیر محفوظ دي. نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. د کوم نقصان سی به ارومرو د پاکستان ولستا رسی. ادارې زیاتوي د سخکاری زمون حکمرانان د پولیو نه ماتي خړلې دي او لاس پلاس ناشتي. ادارې اخیری کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمه لپاره کوټلې اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پیښور او نور خارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پراهمۍ لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپان نیویورک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپان لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ ریپورتونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورسپان لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ دوه ورځنۍ غیر رسمي خبري اترې تر سره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک په کلی دل شوې دي. ورسپان لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعې کوونکو لخوا خپاره شوی لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې لډیر مودې راهسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوې دي. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غشتنې پریښېدو ته تیار سي چې د روغ جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچوي چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویورک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو، د پولي پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوې وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اژانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی مرستیال مشر مایکل مورل وای درون بردونه د ولسی وګړو د وژلو د شمیر کچ راټیټوي او دا چې دا د درهګری پر ضد جګړه کې واغیزناک وسله ده. نوموړي دا خبره په خپل کتاب کې لیکلی چې بازار ته تراتلو لمخه یو کاپی اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی ده. د دې تفصیل عبدالحکیم کړهورو.
مایکل مورل د سی آی ای پخوانی مرستیال مشر و چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنټ واخیست. د ده د کتاب نوم دی ګریټ وار آف اور ټایم چې په 12 می به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي، خو تر دې لمخه یوه کاپی ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ترلاسه شوې ده. نوموړي په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات ترلاسه شول چې ویل یې د القاعدی عرب ټاپو څنګه د امریکا پر ځینو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلوماتو وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانې وتړلې او د شاغلي مورل په خبره ولسمشر اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیاسي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیاسي د هغو ټکنیکونو دفاع کوي چې پکې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټونو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره کې چې هم دغه ټکنیکونه د لپاره په شخصي توګه نه آرام کوونکي وو، خو له دې پرته سیایي بل لاره هم نه درلودله. د دې پوینه هم دغه ټکنیکونو د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یو ډیره اغیزناکه وسله یادوي، خو البته دا خبره نه ده پډاګه کړې چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. افغان حکومت وايي په قطر کې د سولې په اړه جوړ شوی ورسي غونډه رسمي نه و. د ملي امنیت سلاکار پروند مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دغه غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نسی کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وايي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکرات په لیدو هڅې دوام لري. قسیم سولمل له کابل راپور کوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیات کړي، بل خو افغان چارواکي دا ردوي وایي چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازي نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سیشن به پرز د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې د قطر صورت گرفته
کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅ کله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه او حکومت پکې رسمي استازي نه درلود او نه هم ځان ته د پریکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
شغلیت مرویل حکومت هیڅ کله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چار وزیر په منځګړتوب د رواني اونۍ د شنبه او یک شنبه پر ورځو د دغه واد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه شوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا ربلل شوې وه. د همدې مؤسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغه مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانستلو موافقه شوې. بیان دغه را زیاتوي چې دواړو لورو موافقه کړې څو راتلونکي میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای کوم کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان لوري ګډون کړیو د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنی چارو وزارت وایند شکیب مستغنی د سشنبه پورز خبري اعلان ته د غرض ویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوحه نشست غیر رسمي اما
د دوه ناسته غیر رسمي و، خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملی پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
ادامه داره
کته هم د سولې د عالی شورا د زینو غړو او طالب اساسو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه و، خو دغه شورا غړي وایي د طالبانو روستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیاتی کړي. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روشانه اجنډا نشته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یو ملي اجماع رامنځته شي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزي په دې اړه مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دا څرګندونه وکړه. نو موړي وویل د سولې د ټینګولو په لار کې پراته ډیر خندونه لري سوي دي، خو ستونزې هم ستا چې له هغه څخه یو د وسوال مخالفینو په صفونو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور دي. ملالی بشیر په دې اړه راپور ورکړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کیږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه شاغل ستانکزی وویل چې دا سکتنی په خوا هم سوي دي او بیا به پراتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکشي له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملی ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وخیو. سپری اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای سوسه یوجی ته ورسو. نو دوام اساسی قدم به داوی سه افغانان سره کینی اما پر رسمی توګه کینی او په یو خیر اده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشار رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړی چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړی اختلافاتو څخه ځینې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې په مستقله توګه عمل وکړي، او اوس دا ستونزه نوره نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپله اراده په عملی توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپلو کارو کې جدي دي. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده، او شاوخوا اتیا یا نوي فیصد بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي، او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر راکته کې او بو یې وایي چې دادی ما سیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د ښاغلی ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي، او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول سي.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري تر یو اوږد ځنډ وروسته د افغانستان د بیا پخلاینې پروسه یو ځل بیا پیل شوې ده. څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ په قطر کې غیر رسمي خبرې اترې وسوې. دا خبرې د څېړنیز ادارې په ګواښ لخوا رابلل شوې کانفرنس پر مهال شوې دي. تر دې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ د نړۍ په مختلفو ښارونو کې مذاکرات شوي وو، خو هغوی هیڅ نتیجه ورنه کړه. پوښتنه دا ده چې آیا دا ځل به خبرې اترې کامیاب سي او کنه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدا پوښتنه څېړي.
د چړنیزې ادارې پګواش په قربتوب سوی کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې عالی شورا او د وسلوالو طالبان په قطر کې میشت استازو ترمنځ خبرو اترو ته افغان حکومت هر غیر رسمي خبري اترې وایي. د خبرو اترو پر مهال دواړه غاړو په یو شمېر ستونزو سر وشغېدل چې پکې دا فیصله هم وسوه چې طالبان به په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته فعالوي. که وکتل سي تر دې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ په قطر، جاپان او فرانس کې هم خبرې اترې شوې وې، خو تر یو څه وخته پورې به د دوام درلودلو وروسته ناکامه سولې. همدغو پخوانیو ناکامیو ته په پام سره د افغان چارو کارپو او خبریال سمیر سبزی وای دا ځل په خبرو اترو کې د طالبانو زیاته لیوالتیا ښکاري.
او کاغو باسونو ته وګورو او دې باسونو ته وګورو یو څه توپیر لري. په هغه کې طالبانو یو یا دوه کسان راغلي وو او نور هم د خلکو او د کوونکو شمیر دومره زیات نه وو، خو د دوه د تیرې ورځې چې کوم مذاکره ختمه ورسېده هغه مختلفه وه. دې کې دا ځل د طالبانو تقریبا د قطر د دفتر اته کسانو ګډون کړی وو. وروسته دا هم ویل کېږي چې یعنې د دغه کانفرنس په جوړولو کې طالبانو یو ډول لیوالتیا وه او انتظامات هم یو څه د دوی په لاس کې وو. زما په خیال دغه دواړو طرفینو یو طرف ته کېناستل داسې برېښي چې د آینده لپاره به رابطې جدي او نږدې کړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر حبیب الله فوزي بیا وایي دا ځل فریقان په خبرو اترو کې جدي ښکاري، البته نوموړی د ځینو خنډونو اندېښنه هم څرګندوي.
افغانستان افغانستان موجود وي، لیکن کوم شی چې مثبت په نظر راځي او هغه امیدواري پیدا کېږي هغه دا ده چې د طالبانو اړخ او همدارنګه افغاني اړخ او تر دې نه مهم دا چې د افغانستان ټول ولس دې ته اړتیا او لیوالتیا لري. د طالبانو اړخ هم معلوموي چې په سیاسي پروسه کې غواړي شامل شي. لاملونه د دې موږ ته امیدواري راکوي چې خاطرات
د افغانستان په شخړه کې تر ټولو مهم لامل د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو رول بلل کېږي، او دا تور لګیږي چې دغه هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان امنیت او پرمختګ قرباني کړی دی. خو سمیر سبزی وایي داسې برېښي چې اوس دغه هیوادونه هم غواړي خبرې اترې کامیاب سي.
دا وخت د افغانستان چې څومره همسایګان دي خو په نسبت غوی صلح د پاره د کار کولو د پاره ټولو زیاته په یو نظر او یو خله دي. چین د پاره خطر جوړېدل دي، مرکزی اسیا د پاره خطر جوړېدل، حتی د هند د پاره. دا ټول هیوادونه ورسره د فکر کوي چې په افغانستان کې امن راشي دا به یوازې د افغانانو په ګټه باندې نه وي، دا به د سیمې په اقتصاد باندې ګټه کوي، د سیمې امنیت ته به خطر کموي. زما په خیال د پخوا په نسبت اوس یو ډول پاکستان کې هم دا فکر زیات شوی دی چې افغان طالبان باید سولې طرف ته ولاړ شي، سره دې چې تر اوسه پورې داسې نه برېښي چې طالبانو باندې د یو قوي فشار د پاکستان له طرفه لوېدلی وي چې دوی دې حتما مذاکرې طرف ته ولاړ شي.
خو د دې خوشبنۍ سربېره حبیب الله فوزي او سمی یوسفزی دواړه پر دې خبره سره سلا دي چې د سولې عالي شورا غړو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانې خبرې اترې شایي ډېره ژر نتیجه ورنه کړي، بلکې د دوی په وینا کېدلای سي لږ ډېر وخت ونیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. په پېښور کې د کارکونکو شز لپاره د ورکینګ ویمن یونین په نامه د مدني ټولنې یو بنسټ پرانستل شو چې مقصد یې کارکونکو شز ته خوندې چاپیریال برابرول دي. په دې لړ کې پرم په پېښور کې واغونډه وسو چې ګڼ شمیر کارکونکو شز ګډون پکې کړی وو. پر دې مهال د دوی وینا وه چې کچیر شز ته د کار او روزګار لپاره محفوظ ماحول ورکړل سي، نو شز به هم د سړو په شان پیسې ګټلای سي او د خپل ماشومانو پالنه کولای سي. نور حال پېښور د غلام غوس پرپور کې واوري.
په پیښور کې د سه شنبه په ورځ په یو دستوره کې د کار روزګار کونکي خزو د حقونو د خوندي کولو او د کار روزګار په ځایونو کې د خزو د ستونزو حل کولو لپاره د ورکینګ وومن یونین په نوم د یوې اتحادیې پرانیسته وشوه. په دغه مهال د خیر خیګړی او خزو د پرمختګ صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی په ټولنه کې د خزو د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ورکینګ وومن نه علاوه لکه چې جنې پیدا شي سر ظلم کیږي، دا هغه چې دینو لکه ون هیل تمامو چیرې اولینو پریفرنس بزویته ورکای چې خوراکي پریفرنس بزویته ورکای چې سکولي پریفرنس به خص کول پیسې کنه ویني هغه خص کول ته بزوی لګي نور باندې لګي بیا د هیل شو خوراک به خچ دي زویله ورکای.
په دې دستوره کې ګڼ شمیر کار روزګار کونکو خزو ګډون وکړو او د پیښور په چمکنو سیمه کې د کپړو روزګار کونکو یوې خزي شهزادي بیبي مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپل کړي کې د مرستندوی ادارو په ملاتړ یو کلیوال بینک قائم کړی دی چې خزو ته قرضې ورکوي او کچېری خزو ته د محفوظ ماحول ورکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي نو خزي هم د سړو پرنګ کاروبار او روزګار کولای شي او د سړو پرنګ د خپل ماشومانو پالنه هم کولای شي.
دا خدای دا ګندلو کار کوم، د دې کډایانو کار کوم، کپڑا خرڅو، خپل زموږ د زنانو بینک دی، بینک چلو، د څوک چې لسر روپیې لی لسر روپیې لرکو په اسانه پاغې باندې ولا ورکو. او مونږ 3 کروڑ 3.5 کروڑ روپیې مونږ خلکو لا ورکو.
او د مدني ټولنې بلو وین سره کارکونکي طاهر کلیم مشال ریډیو ته وویل چې خزي به هم په خپل د خپل حقونو د تحفظ لپاره आवाज پورته کوي، نو بیا ممکنه ده چې په ټولنه کې هغه په خپل ستوندو قابو ومومي.
زه خپل هم کار کوم، د شانتي نوري خزي هم کار کوي، کمی چې دلته ټوله راغلي دي دی کم چې دا کمی تنخواه خبره کوي یا د زیات ټایم خبره کوي یا چې کم د لیبر فورس ته زموږ کم مشکلات دي په خزو ته یا زنانو ته داغي پاور پلیس کې، نو دا ولې خبرې چې دی چې کمی نوټیس کړی دی چې کمی راوچته کړی دی چې دا خبره به مونږ مخې تراولو سو پرې مونږ خپل د دې لپاره خبره نه کوو، نو زمونږ د لپاره به سو خبره نه کوي.
د کار روزګار کونکو خزو په اړه په دې غونډه کې حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو سره کارکونکو خزو د کار روزګار په ځایونو کې د خزو لپاره په محفوظ ماحول جوړولو باندې ټینګار وکړو. ولام غوس مشال ریډیو په خبرو
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو ووري.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. د قبالی سیمې مومند ایجنسی د غلنۍ یو ځوان خانزیب خان سشکال د پاکستان د لوړو نوکریو لپاره د مقابله په امتحان کې کامیابی ترلاسه کړ او اوس به د پولیس په محکمه کې د افسر په توګه کار پیلوي. د خانزیب لار د مومند ایجنسی په یو سرکاري سکول کې چوکیدار دی. نو موړی وای کڅه هم په ډیر غربت کې ژوند تیر کړي، خپلاري ورسره ډیر مرسته او همکاري کړي ده. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د برم همون ایجنسی د غلنې اوسیدونکي خانزیب چې په پاکستان کې د لوړو نوکریانو لپاره د مقابله امتحان سنټرل سپیریر سرویسز یعنی د سی سیس په امتحان کې په 315 تنانو کې 35 نمبر راغلی دی. د حکومت لخوا د پولیسو د محکمې لوی افسر ټاکل شوی چې دا سات به په لاهور پنجاب کې تربیت لزی او وروسته به بیا په اسلام آباد کې خصوصي د پولیسو تربیت کوي. د خانزیب پلار په غلنې کې په یو اسکول کې کلاس 4 نوکر یعنی د چوکیداری وظیفه ترسره کوي.
ټاټ غستون اوس موږ سکول دی هغه وخت دې چار دی واریم نو دا دې سټاف کمې بمو بازی وخت کې مطلب تعلیم طرف تړي رجحان هم نو او پټاټ باندې بالکل موږ ناشته کول شپږم کې ما ایڈمیشن وشو نو هغه وخت زه مطلب دا سیو چی ظاهر خبر ده یو سوشل بیک گراوند دا سیو موږ د غریبانان غریبه فیملی سره تعلق ساتو بیا ما ګورنمنت کالج پېښور چې کوم دی باغی کې داخله وکړل کالو 2002-2003
خانزیب خپل تعلیم په محمود ایجنسی کې تر د لسم جمعات پورې وکړو ولی ورستو پېښور تل او د لسم جمعات پورې په هغه ځای کې سبق وویلو خو بیا یې واپس په 51 محمود ایجنسی ډیگری کالج کې داخله وکړه.
دې امتحان ته تقریبا 13000 کسان په پیل ځل باندې دغه وکړه دا پیر شو او باقي 439 کسان مطلب یو سلور سو یو کم سلور هغه پاس شو او د انټرویو ریزلټ چرال نو باقي کې 375 کسانو دا کوالیفای کو. زما پوزیشن اوورال پاکستان زما 63 پوزیشن ده یعنی درش په تم په فاټا کې مې دویم پوزیشن ده.
او خانزه بوي چې د تعلیم شوق زیات وو ګینې نو د تعلیم خرصونه هم ډیر په مشکله پورا کول
یعنی خاص کر زما چې کله ماستر وشو نو په خوري نو سټین اپ سیاسياتو کې پولیټیکل ساينس کې او هغه وخت ما باندې فاینانشل کرایسس راغلی سو پیسو کمیونو بیا ما یو سکول کې دا ټیچینګ شروع کو پېښور ماډل سکول 400 د برانچ کې او هغه دې دوران کې ما چې کوم دی اپلای کول ټیسټونه به مور کول
د خانزه پوینا چې دا غوي سیمه غریز ده او دا سی زم کې هم نشته چې ګنې کاروندې په وکړي
کورنۍ روزګار زما پلار په غلنې هایر سیکنډري سکول کې لاس فورو او دا غو په تنخواه باندې به زمونږ تقریبا میټریک پوری دغه شو بیا زما ورونه غټ شو اغي به زه سپورټ کولم یعنی مطلب اف اس سی او بیا دا سی حالات پکې منځ کې رال چې بیا دا غي سپورټ یو سایډ ته شو
په پاکستان کې د سی اس اس امتحانونه ته ټولو لوړ او خه بلل شي خو خانزیب قبایلی زده کوونکو ته یو پیغام ورکړ چې د خه ژوند کولو په لار کې هیڅ کله د چا کمزورې مالی حیثیت خن نشي جوړېدلې او که څوک غواړي نو خه ژوند کولای شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته دا مشال رادیو .com. تیر ورځ د اسلام آباد د نمل پوهنتون پښتون زده کوونکو د پښتون کلچرل شو په نوم د پښتو د موسیقي د پروګرام تابعیا کړی و چې د خوندوري موسیقي سربیره اترونه هم پکې وړاندې کړل سول. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغه کلتوري نندارتون ته ورغلی وو او دا راپور یې تیار کړی دی چې تاسو په مرته راګرځوم.
د نه په مازیګر د اسلام آباد په شاه عبداللطیف بیټای حال کې د پښتو کلچرل شو په نوم سره د پښتو د موسیقۍ یو پروګرام ترسره شو چې پکې د یو شمیر پښتنو نه علاوه په اسلام آباد کې میش د ملک د نورو سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د دې موسیقۍ پروګرام تابعیا د نمل یونیورسيټي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکو پښتنو طالب علمانو کړی و. په پروګرام کې د خوندورې موسیقۍ سره سره اتڼ هم وړاندې کړی شو. په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وا چې دا رنگ بندارونه تل پښتنو ژوندۍ ساتلې دي او موسیقي او وطنونه د پښتو د کلتور برخه ده. د پښتو کلچرل شو تابعیا کوونکی ناصر جمال وینا وا چې د پروګرام مقصد د پښتنو یو ښه عکس نړۍ ته خودل دي.
دا د پښتون ثقافت، پښتون کلتور، پښتون رسم ریواج په اړه سره منعقد شوی د لکه څنګه تاسو ته پته دی چې نن سبا پښتون څنګه در بدر دي. د دې د رغونډولو لپاره او د دې د حق आवाज بلند کولو لپاره د کلچرل ایونت منعقد شوی دی چې پښتانه غونډه یو شي او موږ ته مطلب لکه څنګه خلک په بد نظر ګوري چې پښتانه د شتګر دي. موږ د شتګر نه یو، موږ په هر سیمه کې پورایو، یو د امن او د خوشحالي پیغام موږ دنیا لور کړو.
په پروګرام کې د اسلام آباد د یو شمیر یونیورسټو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د پرېسټن یونیورسټي ایوې طالب علمې شمایله مشال ریډیو ته وویل،
زه دلته ډېر ښه محسوس کوم، لکه دا سره تخکاری چې اوبرکوټي پاکستان جوړ شوی دی. زموږ د پښتون کلچر چې دا هر څوک خوښي او هر څوک غواړي چې مطلب دې کلچر شو ته راشي، زموږ ته په دې شي پراؤډ کیږي چې زموږ کلچر دومره ریچ دی. زه هم چې داسې کلچر شوز کېدل پکار دي او زموږ کلچر یې پروموټ کیږي.
د پروګرام مشر میلمه د جمعیت علما اسلام سینیټر روزي خان کاکړ وو. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا قسمه پروګرامونه په حکومتي کچ کې دل پکار دي.
دا رنګ پروګرامونه په حکومت سره ته پکارو، مګر زه به سټوډنټ ته خرج تسین پېښوم چې دوی خپل تعلیم سره سره کم د پښتو د کلچر دی. دا موږ د پښتنو د مشرانو کارو چې د کلچر ژوندۍ کی. نن برته موږ سټوډنټ کم تعلیم سره د کلچر ژوندۍ کړی دي او لاغه سره نن د یو ورورګلوي دغه اشکاره کوي چې د پښتنو په د کلچر شو کې چې دی د پاکستان څه کومونه دي چې کم د طالب علمان دي هم موقع پښتنو ورکړه چې تیم مجورونه یا تیم راځي دغه مشتج استعمال کی تیم د خپل کلچر پرچا وکړي.
په پروګرام کې موجودو طالب علمانو لخپلو مشرانو غوښتنه کوله چې نه صرف پر راتلونکو کې دا قسمه پروګرامونو تابعیا وکړي، بلکې دې سره سره د دوی حوصله افزایی دي هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم فبیب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی